د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زحمت شبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي شي چارې د خپرونه په منځنۍ چپه دوله شپږنوي په افغانستان کې اوریدل شي او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې خپرې شي. وړاندې په کندوز کې د جګړې تازه حل درکوو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د نورستان ولایت له قومي مشرانو سره د دغه ولایت په ستونزو خبرې وکړې. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په ډنډ غوري او ډنډ شهاب الدین سیمو کې لس طالبان وژل شوي او لسلو زیات ټپیان دي. او د جاپان په جنوبي کې زلزلې لکه لګنو لسنه وژلې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نورستان ولایت له قومي مشرانو سره د دغه ولایت په ستونزو خبرې وکړې. د جمهور ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي غنی د نورستان خلکو ته ډاډ ورکړ چې په دغه ولایت کې به د بیا رغونې چارې چټکوي. وړاندې په اعلامیه کې یادونه شوې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د نورستان له خلکو وغوښتل چې د فساد په مخنیوي کې له سیمه ییزې ادارې سره مرسته وکړي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په ډنډ غوري او ډنډ شهاب الدین سیمو کې لس طالبان وژل شوي او له لسو زیات ټپیان دي. په بغلان کې د شاهین قلي وردو د لومړي لواء قومندان غلام فاروق احمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ته د مرژوبله د افغان ځواکونو په عملیاتو کې اوښتي. ښاغلي احمدي زیاته کړه چې د ډنډ شهاب الدین سیمې زیاتې برخې د افغان ځواکونو لاسته ورغلي او د ډنډ غوري په لوري د افغان ځواکونو پرمختګ دوام لري. طالبانو بیا د ډنډ غوري ولسوالۍ په اړه څه نه دي ویلي. ډنډ شهاب الدین او ډنډ غوري د بغلان ولایت نام نسیمې دي چې یو میاشت وړاندې حکومت له وسلوالو څخه خلاص سکړې وی، خو اوس بیرته په جګړه کې پیل شوې ده. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې 50 وسلوال طالبان وژل شوي. د کندوز د والي ویان عبدالواسع باسل خبریالانو ته وویل چې لږ تر لږه 50 وسلوال طالبان زخمیان شوي هم دي. د کندوز امنیت قومندان محمد قاسم جنگل باغ د ولایت د مطبوعاتي دفتر پر فیسبوک باندې په ویډیو پیغام کې وایي الحمدلله د عمری په نامه د طالبانو عملیات له سختې ماتې سره مخامخ شوي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په شدت دفاع وکړه. د جګړو په ډګر کې هلوري ته د دښمن وسلې او مړي پراته دي. وسلوالو طالبانو پرون سهار پر امنیتي پوستو حمله پیل کړي دي. او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سره مفتې شوای په افغانستان کې د تجارت او دوامدار اقتصادي ودې د ملاتړ لپاره د امریکا د دفاع وزارت 800 میلیونه ډالر زیات شوی دی. جان سوبکو پرون د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د دفاع وزارت د دې پروګرام په اړه چې په تیرو کلونو کې پلی شوی د نورو ټولو پراختیايي پروژو په پرتله زیات شکایتونه ورکې راغلي. سوبکو وویل چې دوی د دې پروګرام په اړه د پیسو د ضایع کېدو، درغلیو او حتی ناوړه استفادې په څیر شکایتونه ثبت کړي. د ده په وینا د پروژې په عملي کولو کې بې ځایه بیړه شوې، کافي مامورین یې نه درلودل او د ناسمې ادارې له امله مطلوبې پایلې نه دي ترلاسه کړې. دا هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د جاپان په جنوب کې زلزلې لک تر لږه 19 تنه وژلې دي. د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. ګڼې ودانۍ د زلزلې دوهم ټکان نړولې دي. داسې باور کېږي چې په سلګونه کسان تر ودانیو لاندې بند پاتې دي. چارواکو نن د لنډې مودې په موخه د څونامي د رامنځته کېدو خبرداری په دې پسې ورکړل چې د 1.1 ریختر په اندازه زلزله وشوه. په دې زلزلې پسې بله یوه د 1.4 ریختر په کچه د کوماماتو ښار ته نږدې وشوه. سیمیز رسنۍ د 400 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي او دا ویره څرګندوي چې د تلفاتو شمیر به زیات شي. جاپاني رسنۍ وایي چې د نږدې 200,000 کورونو برېښنا قطع شوې ده او په سیمه کې د څښاک د اوبو سیستم هم خراب شوی. د امریکا متحده ایالاتونو د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او یو شمیر نورو هیوادونو نمونه یاد کړي چې هلته دینی ازادي له مشکلاتو سره مخامخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی پرون د اعلان وکړ چې له دې سره به ښایي پر دغو هیوادونو د امریکا پر مرستو او همکاریو یو لړ محدودیتونه وضع شي. خو جان کیربی څرګنده کړه چې د امریکا د ملي ګټو اهمیت په پام سره به دا محدودیتونه عملي نه شي. په دې ترڅ کې د برما، چین، ایریتریا، ایران، شمالی کوریا، سودان او عربستان نمونه هم یاد شوی چې پکې دینی ازادي له ستونزو سره مخامخ دي. د بلجیم د ترانسپورت وزیر جاکلین ګلان په بروکسل کې د مارچ د میاشتې د توریستي حملو په ارتباط له دندې استعفا وکړه. ګلان پرون خپله استعفا وړاندې کړه. د ده پر وزارت انتقاد و چې د بلجیم د هوایي ډګرونو د امنیت په برخه کې د اروپایي اتحادیې اندېښنو ته جدي پام ونه کړ. د مارچ په میاشت کې د بروکسل پر هوایي ډګر په توریستي حمله کې 22 تنه ووژل شول. په بلجیم کې د هوایي ډګرونو د امنیت د کمزورتیا په اړه د اروپایي اتحادیې پټ اسناد د تېرې چهار شنبه پورز د بلجیم زرغون ګوند مطبوعاتو ته وسپارل. په دې اسنادو کې ویل شوي چې د بلجیم د هوایي ډګرونو د امنیت له اړخه په سټانډرډ نه دی برابر او ګڼ شمېر نورې ستونزې هم پکې څرګندې کړې دي. او د پولند د بهرنیو چارو وزیر ویتولود واساس کواسکي وایي روسیه د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته حقیقي ګواښ دی. واساش کواسکي پرون د سلاویاکیا په پلازمینه برتسلا کې کانفرانس ته وویل چې روسیه تر داعش خطرناکه ده. د پولند د بهرنیو چارو وزیر په وینا د روسیې فعالیت یو ډیر ستر ګواښ دی. واساش کواسکي د کډوالو بحران او داعش د اروپایي ټولنې لپاره حقیقي ګواښ نه ګڼي. په برتسلا کې دې کانفرانس ته د چک جمهوریت دفاع وزیر مارتین ستروپینسکي د ناټو تړون د غړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر پیاوړتیا ټینګار وکړ، خو یې وویل چې روسیه باید منځوي نشي. تو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د کندوز چارواکي وایي چې د دې ولایت په مختلفو سیمو کې طالبانو ته درانه تلفات اړولي، خو د کندوز ښار اوسیدونکي اندېښمن دي.
دولت نه دا تقاضا کوو چې زر تر زره اقدام وکړي.
د دوه ورځې کېږي چې په کندوز کې جنگ ده، یو لویه بدبختي روانه ده، خلک پریشانه دي.
دوه ورځې کېږي چې کندوز کې جنگ روان دی، خلک په تشویش کې چې کندوز بیا سقوط نه کړي.
په دې خبرونه کې به همداراز واوري چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان د طالبانو اختلافاتو ته اندېښنه لري. د افغانستان په جنوب کې بزګران د کوکنارو د کر علت داسې بیانوي.
په کونړ کې دواخانو د سهالت ته واړه ماشومان پکې ناست دي، بالکل د ډاکټر هیڅ درک پکې نشته، چې وراله بس هغه در په خپله تبه دوایي درکې چار څه لري.
البته دا د کونړ ستونزه وه، اوس پر شو د افغانستان په جنوب کې د بزګرانو ستونزې ته
چې د چا په ناس کې یو اضافي غوټه پیدا شوی وي، یو د سیغوټه پیدا شوی چې کله شوري کړنه.
بخښنه غواړم، د روغتیا ژوند شتمنۍ په پروګرام کې د متخصص ډاکټر څرګندونې په تفصیل اوریدل شي. او د افغانستان په جنوب کې بزګران د کوکنارو د کرې له داسې بیانوي چې د دوی نورو محصولاتو ته بازار نه پیدا کیږي. په نړیوالو خبری موضوعاتو کې مو د اسلامي سازمان د مشرانو د غونډې له پریکړو خبرو، او دا به هم واورئ چې د امریکا ولسمشر سعودي عربستان ته ځي. د کندوز چارواکو په وینا طالبان د دې ولایت په مختلفو سیمو کې له ماتې سره مخامخ شوي دي، او د هغوی په لسګونو کسان وژل شوي دي. له دوو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د کندوز د ولسوالیو او د دې ولایت د مرکز د نیولو په هدف د عمري په نوم پراخ عملیات پیل کړي چې په ځینو سیمو کې لا هم دوام لري. اجمل آریان له کندوز راپور لري.
په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د عمري په نوم عملیات له ماتې سره مخامخ شو. د کندوز د سیمه ایزو چارواکو په وینا چې له دوه ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د شپږو ولسوالیو او د کندوز د مرکز د نیولو په هدف یې د عمري په نوم خپل عملیات پیل کړی و چې له ماتې سره مخامخ شو. د کندوز والي اسدالله عمرخیل په سیمه کې رسنیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د کندوز پر ولسوالیو او مرکز باندې د عمري په نوم عملیات پیل کړی و چې په دې عملیات کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله ورسېده. عمرخیل زیاته کړه چې کندوز دا ځل سقوط نه کوي او طالبان به هیڅکله هم دې ارمان ته ونه رسیږي.
مخامخ
په همدې حال کې د کندز د امنی قومندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې په دې عملیات کې څلوېښت تنه وسلوال طالبان وژل سوي او په لسګونه تنه نورې ټپیان سوي دي. طالبانو پلان درلود چې د کندز مرکز ونیسي، خو د دوی دغه پلان د امنیتي ځواکونو لخوا شنډ سو او طالبانو ته ډېره مرګ ژوبله هم واوښته. جنگل باغ په ډاګه کړه چې په دې جګړه کې دوه تنه دولتي ځواکونه وژل سوي، همدارنګه څلور تنه یې ټپیان سوي دي. خو د وسلوالو طالبانو دغه عملیات د کندز ولایت اوسېدونکي ډېر په اندېښنه کړي دي. دوی وایي که د مرکزي حکومت بېغوري همدا شان ته دوام پیدا کړي، نو ښایي د تېر کال پیښه یو ځل بیا تکرار سي. له دوی څخه څو تنو ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
دوه ورځې کې سه جګړه روانه ده په شاوخوا د قندوز کې، او قندوز هم محاصره ده، او بیریږو سه نسې بیا قندوز په سقوط کې سي، او احتمال د سقوط هم لري. دولت نه دا تقاضا کوو سه زر تر زره اقدام وکړي.
دا دوه ورځې کېږي سه په قندوز کې جنگ ده، یو لویه بدبختي روانه ده، خلک پریشانه دي، در په درې دي، کار نسته، غریبي نسته، ده کاملا کار نسته، ده هره ورځ جنگ دي، جګړې دي، مرمۍ دي، موږ کار
دوه ورځې کېږي چې قندوز کې جنگ روان دی، خلک په تشویش کې چې قندوز بیا سقوط نکړي.
د یادونې ده چې لا هم د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې، همدارنګه د کندوز مرکز ته نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ درنه جګړه دوام لري. ان د سپکو او درنو وسلو غږ د کندوز په ښار کې اورېدل کېږي. بل خواته زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، وایي چې طالبانو د کندوز تخار پر لوی لارې د دولتي ځواکونو شل پوستې نیولې دي، او دولتي ځواکونو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. خو د کندوز سیمه ییز چارواکي د کندوز تخار د لوی لارې د بندېدو خبر تاییدوي، اما د پوستو د نیولو په اړه څه نه وایي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان وای د ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د طالبانو په مشرتابه کې اختلافات له نورو ډلو لکه القاعده سره د هغوی د اړیکو نشته کېدو ته لاره خلاصه کړې ده. جنرال جان نیکلسن وویل دې مسلې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه پیچلې کړې ده. په دې اړه جزئیات د فرشتي جلال زی پورا پور کې.
په افغانستان کې د میشتو امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د ملا محمد عمر لمړینی او د هغه پر ځای د ملا اختر منصور لټاکل کېدو رئیسی د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې پیاوړې شوې دي. د نیکلسن په باور د ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د مشرتابه د ګټلو لپاره ملا منصور اړ شوی چې د القاعده ډلې او حقاني شبکې سره اړیکې نږدې کړي. جنرال جان نیکلسن رویټرز ته ویلي ملا عمر ظاهرا له القاعده سره ځان لرې نیولی و، خو ملا منصور داسې نه دي کړي. زه فکر کوم چې دلیل یې دا دی چې ملا منصور د طالبانو د مشرتابه لپاره د ملا محمد عمر په څیر مشروعیت نه لري. د نړیوالو ځواکونو قمندان په افغانستان کې د وضعیت په ارزونه لګیا دی. د القاعده په څیر تروریستي ډلو او طالبانو د اړیکو په اړه د جنرال نیکلسن نظر په افغانستان کې د عسکرو د شمیر د کمولو لپاره د امریکا پر پلان چې راتلونکی کال به یې عملي کوي اغیز کولای شي. د امریکا متحده ایالات غواړي چې تر 2018 میلادي کاله په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 15,000 ته راټیټ کړي. د دې ترڅنګ ټاکل شوی چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورې ورکولو پروګرامونه چې د ناټو په مشرۍ ائتلاف یې رهبري کوي هم محدود شي. د رویټرز په حواله کچېری القاعده شبکه چې په 2001 میلادي کال کې په امریکا کې د سپتمبر د 11مې حملې وکړه، یو ار بیا په افغانستان کې د فعالیت ازادي پیدا کوي، نه یوازې افغانستان بلکې له دې هیواد بهر هم امنیت ته ستر تهدید پېښولای شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن رویټرز ته ویلي اوس مهال د طالبانو او تروریستي ډلو ترمنځ همکاري ډېره واضح لیدل کېږي. زموږ اندېښنه دا ده چې که چېرې طالبان بیا واک ته ورسېږي، نو د داسې ډلو سره د نږدې اړیکو له امله به یو وار بیا هغوی ته پناه ځایونه ورکړي. د امریکا یو شمېر سیاستوال او د افغانستان ځینې پوځي قمندانان له واشنگټن سره استدلال کوي چې په دې هیواد کې د خپل پوځي ماموریت د محدودولو پر پلان له سره غور وکړي. دوی اندېښنه لري چې د افغانستان امنیت ته د وسلوالو طالبانو له لوري تهدید د زیاتېدو په حال کې دی. خو د رویټرز په حواله عام خلک په افغانستان کې د دې ماموریت ته دوام سره علاقه نه لري، ځکه زیات کسان داسې ګڼي چې په افغانستان کې ستونزې په دې هیواد پورې محدود دي او نړیوالو ته تهدید نشي پیښولای. جنرال جان نیکولسن کڅم د افغانستان د وضعیت په اړه خپل ارزیابي 50% بشپړ کړی، خو د رويټرز په حواله په دې اړه یې د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې ده. د امریکا متحدو ایالاتو تر اوسه طالبان د تروریستانو په ډله کې نه دي شامل کړي. له دې امله امریکایي ځواکونه پر طالبانو د حملو لپاره محدود صلاحیت لري، خو جنرال نیکولسن ویلي موږ صلاحیت لرو چې د اړتیا په صورت کې یو اړخیز یا له خپله لوره عملیات وکړو، البته د پخوا په پرتله به یې شمیر کم وي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن په دې باور دی چې طالبان د ملا محمد عمر تر مړینې وروسته په خپلو کې سره مخالف شوي دي او له دې سره د تروریزم پر ضد مبارزه پیچلې شوې ده. بل لورته د امریکا پوځ په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د تروریزم پر خلاف سل هوایي حملې کړي چې له اویا نیولې تر اتیا یې پر داعش ډلې شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وروستیو کې د افغانستان په ځینو برخو په تیره بیا په ننګرهار کې خپل حضور پراخ کړی و. د امریکا پوځ په افغانستان کې د داعش ډلې د غړیو شمیر له زرو څخه تر دریو زرو پورې ګڼي، خو یو امریکایي جنرال وایي دا شمیر اوس تر دې کم شوی دی. جزئیات د سالی محمد سالی په راپور کې.
امریکایي چارواکي وایي وروسته له هغې چې پر سخت دریځو ډلو خپل بریدونه زیات کړل، په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور کم شوی دی. خو په کابل کې امریکایي جنرال خبرداری ورکړ چې داعش ډله لا هم د حملو وړتیا لري. د ناټو تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان بریډ جنرال چارلز کلیفلند د پنځمې پورز خبرلانه ته وویل د امریکا پوز د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې د تروریزم ضد څه باندې سل حملې کړي چې لاویا څخه تر اتیا پورې هوایي حملو کې داعش ډله په نشه سوې ده. دغه جنرال په خپلو خبرو کې وویل چې د داعش ډلې وړتیا کمه سوې او په ننګرهار کې هم په مجموع کې حضور کم سوی دی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته ویلي چې په دې ولایت کې تیر لمریز کال څه باندې 300 پوځي عملیات سوي چې په نتیجه کې شاوخوا 2000 وسلوال چې ډیری د داعش ډلې غړي وژل سوي دي. د امریکا پوځ اټکل کوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنګیالیو شمیر له زرو څخه تر 3000 پورې رسیږي، خو بریډ جنرال چارلز کلیفلند وویل چې دا شمیر شایي تر دې کم وي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان امریکایي جنرال کلیفلند ویلي موږ وینو چې داعش ډله هڅه کوي په هلمند کې خپل حضور پراخ کړي. د ده په خبره درې میاشتې مخکې داعش ډلې له شپږو تر اتو پورې ولسوالیو باندې کنټرول درلود، خو اوس یوازې دوې یا درې ولسوالۍ د دوی په واک کې دي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت دغه ویاند ویلي د داعش ډلې جنګیالیو د بچ پاتې کېدو لپاره کونړ او نورستان ولایتونو یا هم د افغانستان ختیځو سیمو ته مخه کړې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم په وروستیو کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې په وانټ وایګل ولسوالۍ کې د القاعده شبکې نو نورو دولت ضد ډلو حضور تایید کړی دی. بلخوا د کونړ د امنیت قومندانې مرستیال سید مقصود پاچا ازادي راډیو ته ویلي چې دوی ته په ور رسیدلو استخباراتي راپورونو کې ویل سوي چې داعش ډله هڅه کوي په دې ولایت کې نیمې غړي جلب کړي، خو پاچا وویل چې دوی د دې ډلې په وړاندې د مقابلې لپاره پوره چمتووالی لري. د بهرنیو قواوو د هوایي حملو تر څنګ افغان ځواکونه هم د داعش ډلې په وړاندې په جګړه بوخت دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د کابل ورځپاڼو نن کوم موضوعات څېړلې دي؟ اسدالله الدین کتنه ورته کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د طالبانو له خوا را پیدا شوو امنیتي ګواښونو او له حزب اسلامي سره د سولې خبرو ته ځانګړي کړي دي. کابل او د طالبانو نوی ګواښ دا د چراغ ورځپاڼې د سرمقاله سر لیک دی. په سرمقاله کې راغلي طالبانو په داسې حال کې پسرلنی عملیات پیل کړي چې حکومت له یو شمیر سیاسي ستونزو سره مخ دی. د سرمقاله لیکوال ویلي د ملي وحدت حکومت په پیل کې داسې انګیرل کېده چې د حکومت د مشرانو ترمنځ راپیدا شوي اختلافات به ژر هوار شي، خو د لیکوال په باور ډېر اختلافات لا پر خپل ځای پاتې دي. انیس دولتي ورځپاڼې هم خپل سرمقاله امنیتي ګواښونو ته ځانګړی کړی او لیکلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه په ټول هیواد کې د جګړې رهبری په لاس کې لري. په سرمقاله کې راغلي طالبانو له یو پلوه پسرلنی عملیات پیل کړي او بل لور ته یو شمیر خلک لا هم هیله مند دي چې له دغه ډلې سره به د سولې پیل شوې هڅې نتیجه ورکړي. د سرمقاله لیکوال ویلي اوس چې طالبانو بیا په جګړې ټینګار کړی د څلور اړخیزو غونډو ښکېلو هیوادونو ته په کار ده چې هغه ژمنه عملي کړي چې ویلي وو د جګړه خوښونکو په وړاندې به پوځي اقدامات کوي. سرخط خپلواکی ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د داعش په وړاندې اویا هوایي حملې کړې دي. په مطلب کې د امریکا د پاوز د یو جنرال په حواله لیکل شوی چې ویلي دي ځواکونو یې د 2018 کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د تروریزم ضد سل حملې کړې چې د اویاو هدف یې داعش وسلوال وو. د مطلب لیکوال ویلي د امنیتي تړون له مخې امریکایي ځواکونه یوازې په ځانګړو شرایطو کې هوایي حملې کولی شي، خو لیکوال ویلي په 13 جنوري میاشت کې امریکا خپلو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې د داعش په وړاندې عملیات وکړي. کابل پوسټ بیا له حزب اسلامي سره د سولې خبرو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې ګټور ګام. په سرمقاله کې راغلي د سولې عالي شورا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په اړه په دریمه غونډه کې پرمختګونه کړي دي. په سرمقاله کې د سولې عالي شورا د مرستیال عبدالخبیر اوچقون په حواله لیکل شوی چې له حزب اسلامي سره د سولې په اړه پاتې مسائل ډیر جدي نه دي او اصلي مسائل ورسره حل شوي دي. د سرمقالې لیکوال ویلي په اوسنیو شرایطو کې چې په هیواد کې جګړه روانه ده هر هغه اقدام ګټور دی چې د سولې پیغام پکې وي.
د افغانستان په جنوب کې د دولت لخوا د کوکنارو د کښتونو اړولو له هڅو سره سره خلک دغه بوټی کری. دوی وایي که چیرته نورو حاصلاتو ته بازار پیدا شي دوی به کوکنار ونه کری. د رویټرز اژانس په حواله جزئیات له سالی محمد سالی څخه.
ډیر لس کلن نقیب الله او شپېته کلن پلار یې حاجی جانان د کندهار د ژړی ولسوالۍ د دولت تر کنټرول لاندې سیمه کې د خپلو کوکنارو پر کرونده څارنه کوي. یوه لمرینه ورځ ده او د کوکنارو ګلان غوړېدلي دي. دوی له څو نورو کسانو سره یو ځای په خپله کرونده کې د نیش وهلو په چارو بوخت دي. رویټرز اژانس لیکي افغانستان د نړۍ په کچه د غیر قانوني کوکنارو د کښت زیاته برخه تولیدوي. له کلونو هڅو سره سره په افغانستان کې تولید سوي تریاک لا هم له دغه هېواده د منځنۍ آسیا هېوادونو او بیا اروپا ته قاچاقېږي. شپېته کلن حاجی جانان رویټرز اژانس ته وویل د دغه غونډې ګڼ کسان له مجبورۍ د کوکنارو کښت ته مجبوره سوي دي.
شر نه پاره یم، د خپل عیال ډوډۍ نه لرم، روپۍ نه لرم، پنځه مانه غنم نه لرم، په کور کې تنخواه نه لرم. حکومت ما سره هېڅ دغه کومک نه دی کړی. زه د وچ مجبورتیا څخه کرم، نه برق لرم، نه اوبه لرم، نه برېښنا لرم.
رویټرز اژانس لیکي تیر کال په ژړې ولسوالۍ کې پر 15,000 هکټاره ځمکه چې د کندهار ولایت یو پر څلورمه برخه سیمه جوړوي کوکنار کرل سوي وه. خو د ملګرو ملتونو د جرمونو او نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې ادارې د سروې له مخې چې په 2015 میلادي کال کې سوي له دې اندازې یوازې 180 هکټار مځکه کې د کوکنارو کښتونه اړول سوي دي. د حاجی جانان زوی نقیب الله وایي چې په ژړې ولسوالۍ کې کومه مدرسه یا ښوونځی نسته چې دی ورسي، ځکه نو له پلار سره د کوکنارو د کښتونو په پالنه کې همکاري کوي.
مکتب نسته، مدرسه نسته، پلار سره کومک کوم.
د کندهار د والی مرستیال عبدالعلي شمسی وایي دوی ځکه د کوکنارو اړولو کمپاین په دې ولایت کې لا نه دی پیل کړی چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په دې برخه کې همکاري نه دا ورسره کړې.
موږ په دوامدار ډول د مواد مخدرو سره د مبارزې د وزارت سره په تماس کې یو تر څو دوی دغه د مصارفاتو په برخه کې امکانات هر څونه ژر ولایت انتقال کړي تر څو موږ د کمپاین پیل شي. د نه پیل اصلي علت یې د وزارت ضعف او نارسیدګي ده.
د کندهار د ولی مرستیال وایي دوی د کوکنارو د بدیلو کښتونو د دودولو لپاره ګڼې پروژې عملي کړي چې په هغو کې د کانالونو ایستل، د بندونو جوړول، د باغداري لپاره روزنیز پروګرامونه او نور مسایل شامل دي. د جړې په ګډون د کندهار په شپږو نورو ولسوالیو کې له دریو کلونو د فوډ زون په نامه پروګرام روان دی چې په مرسته یې کروندګر د کوکنارو بدیلو کښتونو ته هڅول کیږي. رویټرز اژانس لیکي له دغو کروندو هاخوا چې حاجی جانان او د هغه زوی نقیب الله کار پکښې کوي د بدیل معیشت پروګرام اغیزې ډېرې نه تر سترګو کیږي.
<تص-> وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلې سیمې سونه لولو. خو اوس په کونړ ته مخه کړو. د کونړ اوسېدونکي وایي په ولایت کې ډېر داسې کسان شته چې مسلکي ډاکټران نه دي خو معاینه خانې جوړې کړې دي. دوی وایي په دې ولایت کې د جعلي او تر وختي رو دارو مخنیوی هم نه کېږي. روح الله انوري له اسدآباد راپور لري.
د کونړ اوسېدونکي وایي د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د ډاکټرانو په نوم داسې کسان شته چې په لوحو یې غټ غټ القاب ځان ته لیکلي خو اصلا د طب پونځي مخې هم نه دی لیدلی او د خلکو د ژوند سره یې لوبې شروع کړي دي.
زما نوم روح الله امین دی. د کونړ اوسېدونکی یم. کونړ په مرکز اسدآباد او ولسوالیو کې داسې ډاکټران شته دی چې چېرته د طب پونځي مخې هم نه دی لیدلی او هغې راغلي دلته دواخانې په غیر قانوني ډول باندې خلاصې کړي دي او خلکو ته دوایانې ورکوي، د خلکو د مرګ سبب ګرځي.
دوی وایي داسې درملتونونه یې هم لیدلي چې له سهاره تر ماښامه پکې ماشومان ناست وي او په ناروغانو درمل پلوري.
نوم مې اسدالله د کونړ ولایت. په کونړ کې دواخانو داسې حالت ته چې واړه ماشومان پکې ناست دي، بالکل د ډاکټر هیڅ درک پکې نشته. خو چې ورالې بس هغې در په خپله تبه دوایي درکوي، چې هر څه له درکوي، خو ستا جون ختمېږي او هر څه پکې کېږي.
د کونړ اوسېدونکي زیاتوي چې یو شمېر ډاکټرانو د درملو کمپنیو سره قراردادونه کړي او د زیاتو درملو پلورلو په بدل کې ورته ډول ډول امتیازات ورکوي.
کونړ کې ټولې داسې دویم نمبر او دریم نمبر دوایانې راځي. کوم اصلي دوایي چې دغه کونړ ته بالکل راځي نه، او په دې باندې د ډاکټر نوم هم بدنامي او مریض ته هېڅ ګټه نه رسوي. بس داسې دي لکه خاورې چې خاورې خوري، بس هېڅ ګټه نه رسوي.
داسې ډاکټران شته دی چې د کمپنیو دوکان او له دغه هغه بې کیفیته دوار اوړې کیږي او هغه ته په دې په مقابل کې د چکر او خارج ته د تک زمينه برابرې او چکرې بوت ورکي او د هغه دوا چې د هغه وباسي او خرڅي وته. نو د خلکو جون ته په کې پام نه کوي او د خپل چکر او د جب د ډکولو ته توجه ده. بس
دینی علمان وای وسلوال کسان خلک په بمونو او ډز وژني، خو یو شمیر ډاکټران بیا د سپینې چپانې لاندې د جعلي او بې کیفیته درملو په وسیله د خلکو ژوند اخلي چې دا په اسلام کې ناروا دي. مولوی نجیب الله حقیر وایي
هغه ټوپک غاړې ته اچولی دی او خلک وژني، او تا دغه سپینه چپنه غوښتل نه وروانې خلک وژني. نو تا خو دی چې یو مریض راغلی دی او خپل ژوند یې تا ته سپارلی دی، او ته د یو ماشوم په تجربه او په علم باندې د هغه د سرنوشت پرېکړه کوې. نو دا ډاکټر صاحب به څه رقم وجدان لري، څه رقم ایمان به لري، او دا به څه رقم په دې قانع کېږي چې د مظلوم د چرته مې دا روپۍ راویستلې او هلاک او تباه وو. زه خو داسې فکر نه کوم چې یو اهل علم دې داسې فکر ولري، داسې عقیده دې ولري او داسې ایمان دې ولري چې هغه دغه دواخانه نه ده، دا قاتلخانه ده.
په کونړ کې د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته وویل دوی د اړوندو ادارو په همکارۍ تر ډیره د جالي ډاکټرانو او درملو مخنی ولیده.
موږ بار بار وکول شو چې موږ تاریخي درمل، مشروبات، بې کیفیته د خوراکي توکي دا ټول راجمو کو دا حریق کو. د دې ترڅنګ موږ د هغه ورونه خويندې چې هغه سی درملتونونه یا معاینه خانه یا نور مراکز جوړ کړی دي او جواز نه لري، دا هغه د کنټرول لپاره موږ کار کوو او هغه دې ته مجبور کړی دي چې خپل دغه سی سہولتونه چې د ولس لپاره خلاص کړي دا معیاري وي او دا د سټنډرډ او پالیسۍ له مخې نه وي او جواز ولري.
د کونړ په څیر د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې بې تعلیمه ډاکټران شته چې یوازې د درملو نومونه زده کړي او یا هم درمل له عکسونو او رنګونو پیژني چې همدغو تش په نوم ډاکټرانو او بې کیفیته درملو د ډیرو افغانانو ژوند ګواښ سره مخ کړی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
قاری محمد مدنی د نورستان لوامات خلک کې له جګړې سره وحشت او نفرت زیاتیږي او له سولې سره اخوت او صله رحمي، نو هیله ده چې طالبان له قید او شرط پرته سولې ته حاضر شي. بشیر احمد له هلمند لیکي طالبان سولې ته آماده دي که چیرته شرایط ومنل شي. عبید الله له زابل لیکي طالبان که سوله ونه کړي په ولس کې به ډېر بدنامه شي. احمد لیکي زما پیغامونه نه خپریشي، علت یې څه دی؟ ورور دغه اوس هم ګڼ پیغامونه را رسیدلی دي، یا یوازې سلام لیکلی دی، ځینې بشپړ نه لوستل کېږي. ځینو کسانو اوږده پیغامونه راستولی دي چې حروف یو په بل کې سره یو ځای شوي دي او نه لوستل کېږي. محمود روشن له غزنی لیکي پیغامونو ته ځانګړی وخت وټاکئ. همدا یې وخت دی تر لنډو خبرونو مخکې لولو. عبدالبصیر له کابل لیکي طالبان سوله نه کوي، که سوله کولی د جګړو اعلان به یې نه کولی او ویلی به وای چې موږ سوله غواړو. ابراهیم اخیار له میوند ولسوالی لیکي که وبخښئ د پیغام هم سم نه لوستل کېږي. او ابراهیم اخیار په یو بل اس ام اس کې لیکلی دی که چا لنګوټه په هلمند ولسوالۍ کې په سر کړی وي او اوږده جیرې وي، نو پولیس له هغوی څخه پیسې اخلي او د طالبانو په نوم یې ځوروي. لسمې بجې شوې. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نورستان ولایت له قومي مشرانو سره د دغه ولایت په ستونزو خبرې وکړې. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین سیمو کې لس وسلوال طالبان وژل شوي او له لسو زیات ټپیان دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې 50 وسلوال طالبان وژل شوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمن فتشوای په افغانستان کې د تجارت او دوامدار اقتصادي ودې د ملاتړ لپاره د امریکا د دفاع وزارت 800 میلیون ډالر زیات شوی دی. د جاپان په جنوب کې زلزلې لک تر لګ 19 تنه وژلې دي. د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. ګڼې ودانۍ د زلزلې له دوهم ټکان نړولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او یو شمیر نورو هیوادونو نمونه یاد کړي چې هلته دنیا ازادۍ له مشکلاتو سره مخامخ ده. د بلجیم د ترانسپورت وزیر جاکلین ګلان په بروکسل کې د مارچ د میاشتې د وروستۍ توریستي حملې په ارتباط له دندې استعفا ورکړه.
د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان په سرمشیزه کې چې په استانبول کې جوړه شوې وه او تیره ورځ پای ته ورسېده، په اسلامي نړۍ کې د اختلافاتو په اړه خبرې وشوې. د کنفرانس ګډون کوونکو د تروریزم د ملاتړ او د نورو هیوادو په چارو کې د لاسوهنې له امله د ایران غندنه وکړه. دوی همدارس له حزب الله ډله په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د تروریستي فعالیتونو له امله وغندله. په دې اړه نور جزئیات ته فرشتې جلال زی پورا پور کې.
په استانبول کې د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان د سرمشریزي ګډون کوونکو د غونډې په پای کې پرون یو ګډه اعلامیه خبره کړه چې په هغه کې ایران، د بحرین، یمن، سوریه او سومالیا په ګډون د سیمې د هیوادونو په چارو کې د لاسوهنې او له تروریزم د ملاتړ لامله غندل شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم په استانبول کې سرمشریزي ته ورغلی و، خو د دې انتقاد لامله د دې غونډې په وروستۍ ورځ کې ګډون نه درلود. خو ولسمشر روحانی به نن په انقره کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردغان سره وګوري. د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان په سرمشریزه کې چې د پنځشنبه او جمعې په ورځو تر سره سوه، د لشت لژه دیش اسلامي دولتونو مشرانو برخه درلوده. د سرمشریزې په وروستۍ ورځ په اعلامیه کې د حزب الله وسلواله ډله په سوریه، بحرین، کویت او یمن کې د تروریستي فعالیتونو او د هغو ډلو د ملاتړ له امله وغندل شو چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د غړو امنیت یې له تهدید سره مخامخ کړی دی. د عربي هیوادونو ټولنې عرب لیگ د مارچ په میاشت کې حزب الله د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړ. تر دې وړاندې د خلیج هیوادونو دغه ډله د بشار الاسد د ملاتړ له امله د تروریستي ګروپونو په لیست کې شامل کړې وه. په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د سرمشریزي لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول شوی وو او شاوخوا سیمه بنده شوی وه. د کوردي وسلوالو د فعالیت له امله او د اسلامي دولت یا داعش د حملو له امله په ترکیه کې امنیتي تدابیر ډیر شدید شوی دي. په استانبول کې د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان سرمشریزه په وروستیو کلونو کې له ډیرو معتبرو غونډو ګڼل کېږي چې په دې ښار کې جوړه شوې وه. په دې سرمشریزه کې د اسلامي هیوادو یو شمېر معتبرو مشرانو لکه د اردن پاچا او د مصر ولسمشر ګډون نه درلود. په مصر کې د اسلام پالي ولسمشر محمد مرسي له واکه لري کېدو چې له انقرې سره یې نږدې روابط درلودل، د انقرې او قاهرې روابط ساړه کړي دي. له عمان سره د ترکیه سیاسي روابط د سوریه د وضعیت په اړه د اختلاف له امله ښه نه دي.
د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان تیره ورځ د غونډې په پای کې ایران وخانده چې د یو شمېر هیوادونو په چارو کې لاسوهنه کوي. دا هغه مسله ده چې عربستان په دې غونډه کې ټینګار پرې کاوه. بل لور ته په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما روانه اونۍ سعودي عربستان ته سفر وکړي. د دې سفر هدف د متحده ایالاتو او سعودي عربستان د اړیکو چې د پخوا په پرتله کمزوري شوي دي شکول بلل شوي دي. تفصیل له احمد تکله.
که څه هم دا ریاست د ولسمشر باراک اوباما څلورم سفر دی، خو دا ښکاري چې سعودي عربستان له ایران سره د موافقې او په ځینو عربي هیوادونو کې د غورځنګونو د ملاتړ له کبله د اوباما له ادارې څخه ناراضه دی. ریاض او واشنگتن له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې په برخه کې ګډ کار کوي، خو سعودي عربستان له اوباما څخه غواړي چې د ولسمشر بشار اسد د رژیم پر ضد تر دې هم سخت دریځ غوره کړي. اوباما له انتخاباتو مخکې د سعودي او امریکا اتحاد رد کړی وو، او ځکه د دواړو هیوادونو اړیکې د ده د ولسمشرۍ په دواړو دورو کې ترینګلی وو. سعودي پاچا ملک سلمان تیر کال هغه مهال ټول حیران کړل چې په کم دیوید کې د اوباما په استوګنځي کې د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو په سرمشریزه کې له ګډون څخه یې ډډه وکړه. خو د اوباما یو جګپوړی سلاکار راب مالی وایي له هغه وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رښتینی پرمختګ شوی. فرانس پریس خبری آژانس د مالی له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي په تېر یو کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي برخه کې په بېلابېلو کچو بې شمېره غونډې شوي دي. ټاکل شوی چې د چهارشنبه په ورځ په ریاض کې د ملک سلمان او اوباما له کتنې وروسته به دواړه مشران د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. دا سیمهیزه شورا د ځواکمن سعودي عربستان تر اغیز لاندې ده. راب مالی وایي متحد ایالات د خلیج د همکارۍ له شورا سره ژور اړیکې لري، او په دې برخه کې په لیبیا او یمن کې د بحرانونو د حل لپاره د دواړو هیوادونو هڅې د مثال په توګه یادوي. ښاغلی راب وایي که څه هم ډیر نور کارونه باید ترسره شي، خو په یمن کې وضعیت د ده په وینا د یو کال په پرتله خورا ښه شوی. د په یمن کې د اوربند د موافقې یادونه وکړه چې ټاکل شوې د یکشنبې په ورځ نافذ شي. د په سوریا کې د امریکا او خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو ترمنځ د ګډو هڅو یادونه هم وکړه، او ویې ویل په سوریا کې د دښمنو ډلو ترمنځ اوربند که څه هم ډاډمن نه دی نفس شوی، او ټینګار یې وکړ چې دا اوربند له اوو نیو راهیسې ټینګ دی. خو د ولسمشر اوباما دې سلاکار یادونه وکړه چې په سوریا کې ډیر نور کارونه باید ترسره شي. ټاکل شوی چې اوباما به د پنجشنبې په شپه له ریاض څخه لومړی برتانیا ته او له هغه ځایه جرمني ته ولاړ شي.
ازادي راډیو له اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پورې خپرې شي، او د ماښام له وو د سهار تر اوو پورې آشنا راډیو په منځنۍ څپه 12:15 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. اوس هم فرشته نه ده روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مخته وي، او له همدې سره د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه سرته رسیږي. په پوره ساعت زما نور همکاران راځي، او هغوی به تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي. زه احمد شیبر له تاسو څخه اجازه غواړم.
روغتیا د ژوند شتمنی.
بارز سلام خدمت شنونده های رادیو آزادی و برنامه صحت این هفته که روی تومورهای رحم صحبت میکنیم خوش آمدین. در این برنامه من فرشته ندا میزبان شما هستم. بله دوستای عزیز، در این برنامه دکتر سب گلنار مصلح متخصص امراض نسایی ولادی مهمان ما هستن و در این مورد صحبت میکنن. دکتر سب ابتدا در برنامه خوش آمدین. اول میشه در مورد ازی بگوین که تومورها چی هستن خودشان و چگونه تشکیل میشن، بفرمایید.
بله سلام علیکم. سلام بسیار صمیمانه خدمت شما و خدمت شنونده عزیز. در مورد سوال شما که راجع به تومورای رحم است، تومورای رحم و دیگه اعضای تناسلی زنانه تعداد بسیار زیاد هستند که تشکلات غیر نرمال است که در تحت عوامل شناخته شده و ناشناخته شده به وجود میاد و سیرهای مختلف به خود میگیرند، و امکان داره که در صورتی که مقدم تشخیص نشوند به مرگم بیانجامه، که بسیار وقات وخیم و خراب است.
دکتر سب، امی تومورا دلیلش چیست؟ چگونه یک فرد مبتلا میشه که تومور در رحم از خانم یا دختر پیدا میشه؟
بله، تومورها قسمی که سیستم تناسلی زنانه یک سیستم بسیار متحول و بسیار ریپروداکتیو و تحت تاثیرات هورمون‌های دماغی و هورمون‌های زنانه فعالیت‌های متناوب ماهانه را می داشته باشه و بعضن میشه که سیر از این هورمون‌ها مقدارشان در خون کم زیاد شوه و یا ای که از سبب عوامل ناشناخته بعضی تشکلات غیر نرمال در بعضی قسمت‌های رحم با وجود بیاید که این تشکلات رشد و نمو داشته باشه و وقتی که کلان میشه اعراض و علائم و نشان میده و ضرورت از این میشه که شخص باید به دکتر مراجعه بکنه تا تشخیص شوه و اگر در صورت غفلت بکنن شاید اقدر و سیر سری داشته باشه که اعراض بسیار پیشرونده داشته باشه و شاید یک وقت بسیار زود از علاج برایه و یه به جای دیگه هم نقل مکان کرده باشه که تداویش هم مشکل میسازه.
دکتر صاحب، اعراض و علائم چیست؟ میشه شما اشاره کن که یک خانم یک دختره که به این مبتلا میشه چگونه بفهمه که تومور است در رحمش؟
تومورهای رحمی به بسیار شکل خفی یعنی بسیار پت پنهان آغاز به تشکل میکنن و شروع به بزرگ شدن میکنن و این به دو شکل است. یکی تومورهای سلیم هستن که به شکل کیستا میباشه یا به شکل فاوروید میباشه و یکی هم به شکل سرطانای خبیث که سیر بسیار سریع و وخیم میداشته باشه. تشکل تومورها در جایهای مختلف رحم یعنی در داخل رحم اندومتر، در بین عضلات رحمی و در زیر غشای مثلا پریتوان و یا ای که حتی در بالای از او هم میتونه تشکل کنه و در یک وقت زمان میتونه که چندین دانه باشه و یکی از اشکالی که در داخل رحم با وجود میایه و تومور سلیم گفته میشه به نام پولیپ رحمی است که تداویش نسبتا آسان تر است. اعراض را که این تومورها از خود میتن خونریزی های نامنظم، دردهای متناوب و همچنان امکان داره که خونریزی هایی که همراه با درد و مدت زیاد و روزهای زیاد را در بر بگیره که بالاخره مریض مجبور میشه به دکتر مراجعه بکنه و همچنان میتونه سبب تولید فشار شوه و سبب تولید فشار امکان داره سبب ازی شوه که مریض زیاد متکررن به تشناب بره و احساس تناوب تشناب داشته باشه.
زنده باشین دکتر صاحب، شما اشاره کردین که دو نوع است، یکی فیبروئید و دیگر سرطان های خبیث که دیگهش به سرطان خبیث مبدل میشه. چطور میشه مثلا آیا که تداوی نکنن یا اگر تداوی هم کنن به سرطان مبدل میشه؟
وقتی که سرطان شروع میکنه از اول امکان داره که شکل خبیثش باشه و یا ای که سرطان نوع تومور سلیم باشه. وقتی که تومور سلیم باشه امکان داره که یک حجم خرد داشته باشه و بسیار بایستگی کلان شوه و بسیار حجمای بسیار کلان و کلانتر را داشته باشه و به جای دیگه نقل نکنه و از اینکه صرف موضوع درد و فشار و گرفتگی و خونریزی های نامنظم شود دیگه خطر حیاتی نداشته باشه که به خاطر همی کتلی کلان و دردی که مریض متحمل میشه به دکتر مراجعه میکنه و در صورتی که پیشرفته باشه با عملیات این تومورها برداشته میشه. ولی در صورتی که این تومورای خبیث باشه از اول وقتی که تشکل میکنه به شکل خبیث شروع میکنه. ای از هر حجره که منشأ میگیره به نام از همون حجرات همون نایه یاد میشه و نام های مختلف دارن نظر به منشیشان که از جای گرفته میشه. تومورها بسیار مختلف سیر دارن و سیرهای بسیار قهقرایی میداشته باشن یعنی بسیار زود به نقاط دیگه عضویت توسط خون اینا انتقال میفن و در جای دیگه هم سبب کتله میشن.
دکتر صاحب بسیار زود تشکر. برادر ما توخی صاحب از ولایت زابل روی خط هستن، مشنایم اینا چی گفتنی دارن. سلام علیکم توخی صاحب، خوش آمدین به برنامه.
و علیکم سلام، من هم استاسی خم کتولو مخی استاسی سرازی او یک مرگی پاک خدای دخوانو.
سلامت باشین توخی صاحب، صدای رادیو تانه کم کنین، بفرماین سوال تانه بگوین.
محترم دکتر سادی زخم در پختانه در سکچیر در پومور در خمخت در کمالیمی دیست در یو انگلیسی لپس در سکا پختو یا پداری که را تا کرزمه کنه بمرگی خوشحالی اسمو در پومور و در پومور چیش دوائی باز دغه می پښتنه و ستاسو ته توجه د خنري نری منن.
سلامت باشین توخی صاحب، بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما میگن.
توخی صاحب ډیره مننه کوم، ډیره ښه پښتنه مو وکړه. څرنګه چې تاسو پوهیږئ دا د طب علم له عربو سره او له نورو هیوادو سره راغلی او د هغوی په ژبه دا تومور بلل کیږي او یا سرطان بلل کیږي او په انګریزي کې ورته کانسر بللی سو. او په زموږ او تاسو خپله ژبه باندې په غوټه باندې مشهوره ده چې د چا په نس کې یوه اضافي غوټه پیدا شوی وي، یوه داسې غوټه پیدا شوی چې کله شوري کله نه شوري، او یا مثلا درد لري او یا مثلا هغه لپاره مثلا ډیر غټ ځای په نس کې نیولی او ډیر مهاجم شوی، نو هغې ته غوټه وایي. او که ډیرې وي څو غوټې وي نو هغوی ته څو غوټې او دانه ورته وایي، او ډیر خلک د دانه او یا د غوټې په نامه یې پیژني. مننه،
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. تماس یک دوست ما بود قطع شد. دکتر صاحب میشه ایره بگوین که آیا دخترها در سنین نوجوانی هم به بیماری مبتلا میشن و اگر مبتلا میشن عواقب از چی است؟
دختران نوجوان از اینکه سیستم تازه به فعالیت شروع میکنه کمتر این نوسانات می داشته باشن و کمتر یه راز علائم سرطان پیشان یا دیده میشه یا پیشان بروز میکنه. زیادترین کسایی که در ریسک سرطان تومور قرار دارن سنهای پیشرفته بالاتر از 30 سال یا 35 سال می باشه یا سنهای 40 ساله، و یا ای که خانمایی که چاق باشن و یا خانمایی که از نظر جنسی فعال نبوده باشن یا تولید مثل نکده باشن، زیادتری خانما در رسک قرار می داشته باشن.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم شنونده همیشگی ما آخوندزاده صاحب از ولایت بادغیس روی خط هستن. آخوندزاده صاحب سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
سلام علیکم شیده مطمئن، سلام خود به شما به دکتر صاحب مطمئن تقدیم می دارم. عبدالستار آخوندزاده از رسولی بالا مرغا بتماشدم.
خوش آمدین آخوندزاده صاحب، بفرمایین.
یک سوال دیستم از محترم دکتر صاحب. بعض از دختر خانوما وقتی که به می عادت ماوار میشه اینا نامی درد دارم که ما رنگ دارم، آیا ای یعنی
آخوندزاده صاحب صدایتان درست نامد، میشه سوالتان دوباره مطرح کنیم؟
میشنم صدای من؟
آله صدایتان رو میشنم، دوباره سوالتان رو بگوین.
گفتم زنا همی وقتی که همی باشه، آیا اینا صاحب اولادم میشه اگر نمیشه؟ اینمی سوال، اگر جواب بده خیلی مهربانیم.
تشکر آخوندزاده صاحب، وقتتان خوش. دکتر صاحب بفرمایید.
با تشکر مجدد از آخوندزاده صاحب. خانمایی که این تومورا را دارن بعضن اتر قسم میشه که این تومورا را میداشته باشن و حتی مانی از این میشه که اینا صاحب اولاد شون، و بعضن قسم میشه که همراه با یک حمل یک تومور سلیم میتونه که انکشاف بکنه، و بعضن اتر هم اتفاق میفته که بعضن تومور موجود میباشه وقتی که حمل به وجود میایه و حمل پیشرفت میکنه کلان میشه، امی تومورای خرد کوچکی که در جدارهای خود رحم موجود است، در گوشه های رحم موجود است، اونا اتروفی میکنن، اونا کوچک میشن، اونا از بین میرن.
سلامت باشین دکتر صاحب. خواهر ما نرگس از ولایت پروان روی خط هستن. سلام علیکم نرگس جان، خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم، سلام به شما و به دکتر صاحب. سلام علیکم، مریضی ما
بله، دردناک بودن عادت ماوار امکان داره، اما همیشه به سبب تومور نمی باشه. امکان داره فاکتورهای دیگه در قسمت ایجاد درد موقع عادت ماوار دخیل باشن. تنها تومورا نیستن که تنها درد ایجاد میکنن.
دکتر صاحب شما اشاره کردین که تومور زمانی که در رحم باشه یا میشه حاملش، اگر امو اندازه تومور بزرگ باشه، مثلا اندازه یک دانه نارنج یازو بزرگتر باشه و اون در دم تخمدان باشه، آیا میتونه حمل بگیره یا حتما و تومور باید برداشته شوه؟
بله، تومورایی که کلان باشن و در مسیر حرکت تخمه قرار بگیرن و یایی که او را ببندش مسیر حرکت شه مواجه بسازن، باز حمل واقع نمیشه و باید که در این صورت او تومورا برداشته شود.
این تومورای کلان آیا مثلا زیاد میشه یا مو حجمش کلان تر شده میره؟ تومور که کلان باشه،
تومورا اونا سیر خود سپری میکنن و روزانه به حجم از اونا اضافه میشه و از اول تومور کلان نمی باشه. هر تومور از یک تغییر شکل حجرات امو یک ناحیه شروع میکنه و آیسته آیسته به شکل
مثلا
غیر
قابل چند سالی بزرگ میشه.
مثلا نظر به سیر هر تومور فرق میکنه، یک تومور سیر سریم میداشته باشه، یک تومور سیر بسیار بتیمی داشته باشه.
دکتر صاحب میشه در این مورد اشاره کنین که کسایی که به تومور رحم مبتلا هستن انگام قرابت جنسی هم با درد و مشکلات مواجه میباشن یا بشرادی میباشن؟
بله، در صورتی که تومورای رحمی بزرگ شده باشن و خودشان از سبب ایجاد فشار و درد شون پیش خانم و یا اگه ای که نسبتاً کوچک باشن در وقت مقاربت های جنسی سبب درد و فشار زیاد شده میتونه
مشکلات هم برشان خلق میتونه.
بله حتما خانم ها نمیتونن او را تحمل کنن، از این خاطر امکان داره که یک دلیل خوبم برشون باشه که به دکتر مراجعه کنه.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر من نورالله از ولایت ننگرهار روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
برادر نورالله خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
ما سال بعد نورالله مده ننگرهار او در پختن داره جمال سکاله کی گی ما شما نشته او در دقیقه دان سوتنور که شپیتون اکتیب او سترم کام چیره تیزار یعنی او په خاور او د تکلی علاجونو کړي ډېر ګرځېدل چې څنګه چلې او دا خپل مبارک دی دې مبارک چای دې چې یو ځل کیږي مو هغه یو ماشوم د پاره کنه او تکرارن ته ماشومان د پاره کیږي دا تاسو دې ډاکټر صاحب نه کوم
من نه ورور استاس مشکل د زمونږ د پروګرام د موضوع په اړه نه ده، خو بیا هم زه تاسو ته معلومات درکوم چې استاس مشکل د هر بچی لپاره تاسو باید آی وی اف کوي او دیر بچان غواری نو دیر به پیش باید رمسته شی. خو تاس مشکل یعنی زموگ ده برنامه ده موضوع نه لریده.
دکتر سپ میشه در مورد ازی بگوین که چرا اکثریت خانوما پس از ازدواج به این مشکل مواجه میشن؟ دلیلش چیست و این مشکلات بیشتر شده در فعلا در جامعه افغانی؟ چرا دلیلش هم میتونین بگوین اشاره کنین؟
بله قسمی که من در شروع برنامه گفتم که سیستم تناسلی زنانه زیادتر به تحولات بسیار دگرگون کننده ماهانه و حتی به فریکوانسی بسیار نزدیک مبتلا می باشه. به همین خاطر تحت تاثیر هورمونا و شرایط مزاجی و محیط زندگی و شرایط ایکوسیستمی که مثلا یک خانم در زندگی میکنه یا پریشانی و استرس هایی را که میگذرانه، به او خاطر امکان داره که در اوقاتی که ایام بعد از عروسی و در سالهای اول عروسی ویگپا پیش خانما ای عراض پیدا شوه و از ای که برشان مشکلات در زندگی مشترکشان باوجود میاره اونا باید مراجعه کنن و در همو وقت است که اینا تشخیص میشن و گفته میشه که حال تعداد از اینا زیاد است. از ای که امروز خوشبختانه وسایل تشخیصی زیاد در دسترس است و هر گام مریضا و مقدم مراجعه بکنن تداوی خوبتر بهتر برشان صورت میگیره.
زنده باشین دکتر صاحب. بازم یک دوست ما از ولایت ننگرهار روی خط هستن. بله سلام علیکم برادر.
بله سلام علیکم.
خوب است نه اسمتان و مشکلتان هم بگوین.
اسم اول ویشان از ولایت باکوس میگم. همی وقت مقالبات جنسی که دخت باید یا نا فیدا میشه شکایت میکنه. میشه.
بله برادر ببخشین یک بار تکرار کنین.
میگم وقتی مقاربت عیان راحت میشه دغ داره این بدره دوات قلیل میشه یا نه عمل مایه.
آها. بله تشکر از سوال شما. قسمی که قبلا هم متذکر شدم که هر درد و ناراحتی حتما منشأ تومور نمی داشته باشه یا از دانه یا از این مسائل. بعضا اسباب زیاد دیگری وجود داره که سبب ناراحتی و درد پیش خانم ها میشه. به خاطر هر درد و ناراحتی که متکرر واقع میشه باید خانم به دکتر برده شوه، مایناتشان شوه و مشکلشان جستجو شوه تا رفع شوه.
زنده باشین دکتر صاحب. فکر میکنم بازم یک دوست ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. برادر ما عزیز از کابل روی خط هستن. عزیز جان خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم. سلام به شما، سلام به دکتر صاحب. من یک سوال داشتم. امی خانم صاحب 6 طفل هستم. امی وقتی که مریض ماهوار زیادت ماهوارش که میشه زیاد طول میکشه امی چیزش در روز باز وقفهی باز مریض میشه امو که خوب میشه با بازم یک روز بازم ببینه که مثال ترشوات و بعضی چیزای دیگه هم داره و بسیار یک بار دو بار سه بار پیش دکتر بردیم یک دکترها گفته بود که رحمش مثلا ضعیف اون پوستش یا چیزش دغل شده. من میخواستم میره دکتر صاحب گفتم بکنم چون میتونه گوش میکردم مشکلم همین مشکلم داشتم گفتم یک دکتر صاحب نظریات شو ببینیم که چی میتونه بگه چی مشکل داره را میخوام که به این مشکل از یای تیمور داره یا چی داره. خود ضعیف هم هستن.
عزیز جان از کابل سوال شما را مکمل گرفتیم. مشکل خانم شما قسمی است که ای به مربوط زیاد مستقیم به شکل تومور یا سرطان نمی باشه، ای تحت تاثیرات هورمونایی که از دماغ و از تخمدان افراز میشه، بعضا اینا موازنی خود از دست میتن و در اثر تفاوت موازنی از اینا عکس العمل رحمشان متفاوت است و وقتی که ای سوی از ای هورمونا دخون بالا بره اونما قدر در داخل رحم یک حجم پیدا میشه که او باید در آخر ماه قاعدگیشان باشه او تخلیه شوه و دوباره اینا صحت یاب شون. از این که پیش از اینا تفاوت سوی هورمونا وجود داره، امکان داره که یک بی‌نظمی در عادت موارشان رخ داده باشه که شاید طولانی شدنش هم از این سبب باشه. خوب است به دکتر صیبا مراجعه کنن. اگر با تداوی دوایی خوب نشدن میشه که با یک کورتاژ و تنظیم پروگرام عادتشان از بیرون توسط دوا مریض شما شفایاب شود.
دکتر صاحب میشه در مورد ازی بگوین که خانمایی که به می تومور رحم مبتلا هستن اگر تداوی کنن آیا تداوی از یاد دوامدار است؟ در اثر تداوی جور میشنن و اگر عملیات شون پس از عملیات ای دوباره ریشه نمیدونه؟
بله تشکر. نظر به شکل تومورها، سرطانهای رحم تداویشان به شکل مختلف صورت میگیره. بعض سرطانهایی که به نام پاپیلوما وایرس میگنیره ای آل خوشبختانه امروز واکسین داره و پیش کسایی که سالانه اسمیر میشن و پیش از اونا تشخیص شوکینه و سرطان دارن که با دوا جواب نمیده واکسینش وجود داره که اونو خانما باید حتما واکسینش دریافت بکنن و دیگر
افغانستان هم از واکسینش
تا الانوز تجربه نشده، افغانستان نامده، ولی در تحقیقاتی که نشان دادن در دنیای خارج امروز به شکل روتین خانمایی که در ریسک باشن یک دفعه همی اسمیرشان مثبت شده باشه بر از اونا واکسین زرق میکنن. دیگه تومورای رحمی که به شکل فیبروما باشه و نام فیبروید باشه یا به شکل پولیپ باشه، پولیپا اکثرا عملیات میشن و عواقب خوب دارن. دیگه سرطانایی که به شکل تومورای فیبروید و لایوماما و سرکوما و این چیزا باشن اونا باز تداویشان فرق میکنه و اگر در صورت که سلیم باشن کتلای عضلی معجم باشه با عملیات خوب میشن و قسمت اگر خواسته باشن که طفل داشته باشن دکتر صیبا با بسیار مهربانی و احتیاط کوشش میکنن که رحم هم محافظت بکنن و تنها همون جایی را که سبب تومور شده همون ساحه را بردارن و دوباره رحم را محافظت نماین.
Shumpa